افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غوایي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضرو وکیلانو له جملې 50+1 رای نه دي ګټلې او باید بیا انتخابات وسي. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یکشنبه یوه 50+ کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: د پته مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست و چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکې او وروستۍ مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوې اعلامیه کې وویل: د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي، د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات سوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نشه کیږي. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسی جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مو دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نا امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوالې غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکوونکي ایستلې. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دغه لیلامي شیان خرڅوو. د ورځې دوه دانې درې دانې یا پنځه دانې لسو پورې زیاتې نه خرڅېږي. مخکې ښه وو شلو دیرشو پورې خرڅېده.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یادو جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایا کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅوی نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسون د منځګړیو غړیو لډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوی رای معتبر دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوی رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او طبعا رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
چې پرون پارلمان کې پیښ ول البته په ولسي جرګه کې تاسف زای دی. امید خو مدا و او امید مدعی چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي. دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي. نو دوی بعد مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د ثور په شپږمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانیستل شوه. دا جرګه په څه باندې درې اونیو کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې وروستیو کې لانجې زیاتې سوې دي. د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیان ولسی خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځ ځینو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینې کابل سره نښلوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوې او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکی حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مشاورای کندز بغلان
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نه وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي، او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد په دې اړه وویل:
ډېر مودې رئیس د کندز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته، چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د اثر وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلسته دي، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټه ستونزه ده.
له دې سره سم د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوسه نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د قندز خلکې د تخار او بدخشان خلکې ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بلخوا د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي، او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
من خپل تدابیر لرو، هغه دوامدار غزمی دي په بطا په مختلفو ساحو کې همدارنګه ثابت او سیار چې پوینټونه موږ لرو. خوشبختانه تر اوسه داسې کومه لویه ستونزه ما نه ده لیدلې، داسې کوم مشکل نه ده پیدا شوی چې هغه تشویش وړي.
د یادونې وړ ده، له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خلکو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلی تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت ته د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
میرویس په مزار شریف کې یو له هغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې له امله یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وښتی دی. د بوټانو او چپلیو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریزو توکو زیرمتون یعنی ګودام په سمر مارکیټ کې و، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر یې ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده، بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې، او هر یو ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو زیان وښته. پاس هټیو ټولو ته زیان رسېدلی دی. لاندې هم په زیرخانه کې دوه پوړونه وو چې هغو ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسېدلی دی. هر یو سوداګر ته لا اتیا زره تر یو لک ډالرو خساره رسېدلې ده. دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزدل لارو د بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه و نه توانید چې په موقع سره اور وژنه وکړي. په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله سوداګرو ته $2 million زیان رسیدلی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد په دې اړه وویل په دغه مارکیټ کې د سوداګرو 90% توکي له منځه تللی دي. په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس $2 million ورته زیان اوښتی دی. د اور لګیدنې له عملي زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل. د بلخ د عضوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځایه ورته یوه ټپي ښځه او درې نور کسان هم ورول شوي دي. د بلخ پولیسو لا هم د پیښې د رامنځته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال د هغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي. هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولای شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1000 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي لدې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونه په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمیر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریجری ویولیکی په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتی برخه کې ډیره کمه و، خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره زیدو ورسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسی مسره د چین لیوالتیا په ډیره چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پویږي چې طالبان او په افغانستان کې ډیره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي. د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ وسیدونکو وای د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخي دودي او هم دې کار دوی اندېښمن کړی دي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز وسیدونکو عبدالله خان وای
منګ سره دوهم رزت داشت او حشد چې وو نن دې او سبا دې منګ هم نسی او درم نیول او استا وخت د دیګل ساحه او د وچ ناو نو دا کوردار ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کړی دا خپل اکمالات او خطرونه او دا هغه تنظیمي او لګي د خپل حساب قوی کوي او خود په اساسي شکل باندې
هغه وای ک چرته د یاد ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د چوکۍ په دیوګل او نور درو کې نیول شوی وای نو سربي چپې درې ته نه رسید. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نور ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وای
دیو راټوکیدل دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواخ جوړوي، نو حکومت نه زمونږ دغه تقاضا دغه په مقابل کې فوزی عملیات پراخ عملیات کوي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلق وای چپه دره دیګل او یو شمیر نور دري لولسی خلکو خالی شوی او که د یاد ډلې د نور پر مختګ مخه وننی ولشي نو دوی به هم د خپل کورونو پرې خودو ته ارشي. د کونړ نوی امنی قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته ویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابله ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانو نخکاره کړي دوی به لمنځه یوسي. چیرته چې داعش ته موګي د منځه وړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نور وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د وی کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو موږ ډیر زر لمنځه یوسو. د یادونه ورده چې د روان المریس کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبل واوخته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکونکي ایستلې دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. صفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکو له عراق استلی، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او غازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پورس په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او غازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی ورغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحت مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله هغه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلې چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په بغداد کې د خپل سفارت لکلیدی کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته غواخ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر لسره په تیرېدو کې د بشپړ احتیاط کار واخلي. ورسره له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکا ردوی.
شپ جن زدران د خوس ل نادر شاکوټ ولسوالی په خپل سیمس کلی کلی د ولس جرګې تهداب غلط جوړ سوی. دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري؟ نور محمد حقیر له هلمند لیکلی د ولس جرګې د پایل ورځې په شخړو او لانجو شروع سوی. د جرګه به د ولس هیلی او باور په اوبو له هوکړي. حکمت الله حماس له ندالی ولسوالی لیکلی د ولس جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولس مشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار، د ننګرهار په ناامنیو کې د ولایت مافیایي کړي لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفي د هلمند له بلند څخه لیکلی د افغانستان حکومت او طالبان څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلی د طالبان او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارک په میاشت کې د جنگ څخه خلاص واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سیمه کې لیکلی د موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړم ورځ لدې کبله دوه ماشومان په یو ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلی. د آیرلند کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې کسبه چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسیدلې. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي.